امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری۔ امریکی انتظامیہ کا مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے تارکین وطن کو گوانتانامو بے منتقل کرنے کا سلسلہ جاری۔ پاکستان میں سولر انرجی پر چلنے والے ٹیوب ویل ماحول پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں بھی آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اس ہفتے معدنیات کے اہم معاہدے پر دستخط کے لیے واشنگٹن آئیں گے۔ روس کے خلاف یوکرین جنگ میں کیف کی امریکی حمایت جاری رکھنے کے لیے یہ معاہدہ مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر تنازع کے خاتمے کے لیے کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یوکرین میں کسی نہ کسی شکل میں امن فوج کی ضرورت ہوگی۔ ماسکو نے 3 سال پہلے یوکرین پر حملہ کیا تھا اور اس نے نیٹو افواج کی کسی بھی نوعیت کی تعیناتی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یوکرین میں روس کی جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کی جلدی اور ماسکو کی طرف جھکاؤ کے نتیجے میں یورپ میں خدشات پائے جاتے ہیں کہ صدر پوٹن کو ایسی امریکی رعایتیں مل سکتی ہیں جو یوکرین اور یورپ کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کل محکمہ خارجہ میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی۔ واشنگٹن میں ہونے والی اس ملاقات سے پہلے سعودی وزیر دفاع نے پیر کے روز اپنے پینٹاگن کے دورے کے دوران امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کے ساتھ ملاقات میں دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت کی۔ سعودی وزیر دفاع کی طرف سے کی گئی ایکس پر پوسٹ جو کی گئی اس میں کہا گیا کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب امریکہ کے اہم اتحادی سعودی عرب نے حال ہی میں اعلیٰ امریکی اور روسی حکام کی میزبانی کی، جس کا مقصد یوکرین میں جنگ کو رکوانا اور روس امریکہ وسیع تر تعلقات کی بحالی کی کوششیں تھیں۔ شام کے نئے حکمرانوں کی طرف سے کروائے گئے قومی مذاکراتی اجلاس کے اختتامی اعلامیے میں شام نے اپنے علاقوں میں اسرائیل کی دراندازی کی مذمت کی ہے اور اس سے شامی علاقہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی افواج اس وقت شام کے اندر اقوام متحدہ کے زیر نگرانی غیر فوجی علاقے میں داخل ہوئی تھیں جب حیات تحریر الشام نامی گروپ کی قیادت میں باغیوں نے سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ شام میں ملک کے سیاسی مستقبل کا خاکہ پیش کرنے کے لیے منعقد کیے گئے اس قومی اجلاس میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد ملک کے مستقبل پر غور کیا گیا۔ ناقدین کو خدشہ ہے کہ شام کے نئے رہنماؤں کے ذریعے منتقلی اقتدار کا عمل محض نمائشی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے منگل کے روز جنوبی شام میں فوجی مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے۔ چند روز پہلے اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے اس علاقے کو غیر فوجی بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے آج یورپی یونین کے رہنماؤں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی ہے جس میں صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا۔ یورپی یونین کے حکام نے اتوار کے روز کہا تھا کہ یورپی رہنما 6 مارچ کو ایک غیر معمولی سربراہی اجلاس منعقد کریں گے جس میں یوکرین کے لیے اضافی حمایت، یورپ کی جانب سے سلامتی کی ضمانتوں اور یورپی دفاعی ضروریات کی ادائیگی کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس ہفتے سامنے آنے والے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق جنوبی کوریا میں فرٹیلیٹی ریٹ میں 9 سالوں کے دوران گزشتہ سال پہلی بار اضافہ ہوا ہے۔ جنوبی کوریا 2023 میں دنیا کی سب سے کم شرح پیدائش والا ملک تھا اور تقریباً 1/3 سے شرح پیدائش میں ہونے والی کمی کی وجہ سے ملک میں آبادی کے ایک ممکنہ بحران کا خطرہ تھا۔ 2024 میں فرٹیلیٹی ریٹ میں ہونے والی معمولی بہتری کا کریڈٹ مجموعی طور پر معاشرے میں بچوں کی پیدائش کی حوصلہ افزائی کو بھی دیا جا رہا ہے۔ کم ہوتی شرح پیدائش کا سامنا صرف جنوبی کوریا ہی کو نہیں بلکہ جاپان، اٹلی جیسے دیگر ترقی یافتہ ممالک کو بھی ایک ایسے ہی بحران کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں جو وعدہ کیا تھا کہ اس کے مطابق امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ہفتے بھی امریکی ریاست ٹیکسس سے ایک فوجی طیارہ 17 جرائم پیشہ تارکین وطن کو لے کر گوانتانامو بے پہنچا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو منتقل کرنے کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کتنی سنجیدہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ بھی کل گوانتانامو بے کے دورے پر تھے۔ محکمہ دفاع کے صدرن کمانڈر کے مطابق اس وقت گوانتانامو بے میں 2500 قیدیوں کی جگہ ہے جسے بڑھا کر 30,000 کرنے کا ارادہ ہے۔ فائزہ بخاری ہمیں اس وقت اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں، ان سے امریکی وزیر دفاع کے گوانتانامو کے دورے اور غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فائزہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ امریکی وزیر دفاع کے گوانتانامو کے دورے کا مقصد کیا تھا؟
बिल्कुल, इस दौरे को बहुत अहम कहा जा रहा है। अमरीकी वजीर दिफा का ग्वांतानामो बे का यह पहला दौरा था और इसके हवाले से पेंटागन ने एक बयान जारी किया था, उसकी कुछ वर्डिंग्स मैं शेयर करना चाहूँगी। उसमें कहा गया कि यह दौरा इस नेवल बेस की सिक्योरिटी और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को यकीनी बनाने के लिए महकमा दिफा के अज़म की निशानदेही करता है और इस बेस के मिशन में जो अहम किरदार अदा करने वाले अफराद हैं उनके साथ इंगेज करने का एक मौका भी फराहम किया इसने। पीट हेगसेथ जो हैं वो ग्वांतानामो बे में खुद भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं US आर्मी के लेफ्टिनेंट की हैसियत से 2004 और 2005 में। वज़ीर दिफा जब वहाँ दौरे पे गए तो वो एक्स पर अपनी पोस्ट में कुछ उसके क्लिप्स भी उन्होंने ऐड किए और उसकी कुछ तफसीलात भी बताएं, तो उन्होंने ये लिखा कि वहाँ पर उनकी मुलाकात आइस एजेंट्स से भी हुई। इसके अलावा US मरीन कॉर्प्स वहाँ पर जो 6th मरीन रेजिमेंट की 1st बटालियन का अमला वहाँ पर जो है वो मौजूद है, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हिरासती मरकज गैर कानूनी तारिकीन को अमरीका से हतमी तौर पर मुल्क बदर करने से पहले जो एक आर्जी अहम पड़ाव है। उनकी मौजूदगी में एक अहम बात यह भी हुई कि वहाँ पर एक और अमरीकी फौजी तैयारा पहुँचा था कुछ डिटेनीज को, कुछ गैर कानूनी तारिकीन को लेकर, जिसके बारे में उन्होंने एक्स पर भी लिखा लेकिन तफसीलात नहीं बताई कि कितने अफराद उसमें सवार थे और उनका किन किन ममालिक से जो है उनकी नेशनैलिटीज़ क्या थी। ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, इसकी बैकग्राउंड कुछ ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 29 जनवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि ग्वांतानामो माइग्रेंट ऑपरेशन सेंटर है जिसकी मौजूदा कैपेसिटी 2500 जैसे कि आपने जिक्र किया वो है, उसको बढ़ा के 30,000 करने का प्लान है। यहाँ पर जो हाई सिक्योरिटी मिलिट्री प्रिजन है वहाँ पर 120 अफराद को रखा जाता है, लेकिन ये जो गैर कानूनी तारिकीन है उनको माइग्रेंट जो ऑपरेशन सेंटर है वहाँ पर रखा जा रहा है। और इस इकदाम का मकसद ये बताया जा रहा है, जैसे पीट हेगसेथ ने खुद भी वजाहत की इसकी, कि बहुत से अक्सर जो गैर कानूनी तारिकीन उनको तो डायरेक्टली उनके आबाई मुल्कों में भेज दिया जाता है अमरीकी फौजी तैयारों के ज़रिए, लेकिन कुछ ऐसे डिटेनीज खास तौर पर जो जिनका ख़तरनाक क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको भेजने में कुछ ताखीर हो जाती है। तो अमेरिका ये चाहता है कि वो लोग ना तो अमेरिकी सरजमीन पर हों ना अपने आबाई मुल्क में हों, एक तीसरे मुल्क में हों। तो उनका ये कहना है कि ये बेस जो है एक टेम्प्रेरी बहुत अच्छा एक पड़ाव है उनके लिए कि जब तक उनको वापस नहीं भेजा जाता
उनको वापस जब तक अपने आबाई मुल्कों में नहीं। तो कितने तारकिन वतन फायसा अब तक गैर कानूनी तारकिन वतन जो थे उनको डिपोर्ट किया गया है और कौन से ऐसे थे जिनको ग्वांतानामो भेजा गया और किस बेसिस पे?
असद, आइस के अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं तो वो अपने तमाम जो ऑपरेशंस करते हैं उसकी तमाम तफसीलात उसमें मौजूद होती हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट वो शाया करते हैं, लेकिन अभी तक जो है उस पर 30th of September 2024 की जो है अब तक की अपडेट्स हैं, अभी मौजूदा जो छापे मारे जा रहे हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात नहीं है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका को कुछ जो तफसीलात जो ऑथेंटिक मिली हैं उसके कुछ मैं कोट्स आपको बता सकती हूँ कि इतवार को एक तैयारा जो है जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे C-130 मिलिट्री प्लेन में 17 माइग्रेंट्स को वहाँ पे पहुँचाया गया। इसके अलावा पिछले हफ्ते वॉइस ऑफ अमेरिका को कंफर्म किया गया कि अमेरिकी मिलिट्री तैयार जो हैं कम से कम 13 फ्लाइट्स अब तक ग्वांतानामो बे जा चुकी हैं। और इसके अलावा एक ख़ास पर्टिकुलर तंजीम जो है वेनेजुएला की उसका बहुत जिक्र आया कि अक्सर जो वहाँ पे कैदी मुंतकिल किए गए उनका ताल्लुक ट्रेन डी एरागुआ एक तंजीम से है जिसको अमेरिका ये कह रहा है कि वो ना सिर्फ अमेरिका की सलामती के लिए ख़तरा है बल्कि आलमी सतह पर भी ख़तरा है। और पिछले ही महीने यानी जनवरी में वाइट हाउस ने इस तंजीम को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया था। तो बहुत से कैदी जो है उनका ताल्लुक वेनेजुएला की इस तंजीम से है
जिनको ग्वांतानामो बे पहुँचाया गया। वैसा एक ये जिन लोगों को मुल्क बदर किया जा रहा है खासतौर पर ये जिनको ग्वांतानामो बे भेजा गया है इनमें ये जो आइस के अभी छापे जारी हैं उसमें लोग पकड़े गए हैं या ये गैर कानूनी तारकिन वतन जो थे वो पहले से जेलों में थे वहाँ से इनको निकाल के ग्वांतानामो भेजा जा रहा है?
असद, दोनों तरह के कैदी इसमें शामिल है क्योंकि इस वक्त करंटली तकरीबन 14 लाख लोग यहाँ पे अमेरिका में मौजूद हैं जिनके पास पेंडिंग उनके डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स एक्टिव हैं। तो इस तरह की खबरें भी मीडिया में आ रही हैं कि उन अफराद को भी डिपोर्ट किया जा रहा है, हालांकि उनका अभी वो डिपोर्टेशन ऑर्डर इन प्रोसेस है। और कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पे अमेरिका में अपने स्टेटस के चेंज के इंतज़ार में हैं उनको भी इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो आइस
तो ये इसमें एक्टिव जो थे लोग जो पहले से थे वो भी शामिल हैं और जो मौजूदा दौर में मौजूदा पकड़े गए हैं हालिया दौर में पकड़े गए हैं या इन छापों में पकड़े गए हैं उनको भी शामिल किया गया। बहुत शुक्रिया फायसा, आप हमें अपडेट कर रही थी इस हवाले से। یوکرین کے تین اعلی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن اور کیف کے درمیان ایک وسیع اقتصادی معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ کو یوکرین کے نایاب معدنی ذخائر تک رسائی ملے گی۔ یوکرینی حکام کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان اگلے دو دن میں اس معاہدے پر دستخط ہونے کا امکان ہے۔ صدر ٹرمپ یوکرین کو جنگ کے دوران امریکہ کی طرف سے دیے گئے اربوں ڈالر کے بدلے میں یوکرین کی قیمتی معدنیات میں حصہ چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی اس وقت ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس ڈیل پر مزید جانتے ہیں۔ ارم، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس ڈیل میں ممکنہ اختلافات ابھی تک جو سامنے آئے ہیں وہ کیا ہیں؟
بالکل اسد، امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ڈیل سے امریکہ کو فائدہ ہوگا یوکرین کی اس ویلتھ کا جو کہ اس کے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ معدنیات کے ذخائر جو وہ موجود ہیں اور وہ کافی قیمتی ہیں۔ اور پوائنٹ آف کنٹینشن یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ یوکرین جو ہے جتنی ایڈ اس کو مل چکی ہے اور جو آگے ملنا وہ چاہتا ہے کہ ملے، اس کے بدلے امریکہ کو پیسے دے، ان منرلز تک ایکسیس دے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ موقف تھا کہ 500 بلین ڈالرز جو ہیں وہ ان کا رائٹس، منرل، اتنی مالکیت کے رائٹس جو ہیں وہ منرل کے رائٹس یوکرین امریکہ کو دے۔ یوکرین یہ چاہتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ سیکیورٹی گارنٹیز دے اس ڈیل کے بدلے، یعنی جو شپمنٹ ویپنری کی ہے وہ جاری رہے، جو اس کو ایڈ مل رہی ہے روس کے خلاف جنگ جاری رکھنے میں وہ جاری رہے۔ اب نیو یارک ٹائمس اور رویٹرز کے مطابق یہ دونوں جو ڈیمانڈز ہیں یو ایس کی طرف سے اور یوکرین کی طرف سے ڈراپ ہو گئی ہیں، یعنی یہ جو ممکنہ مسودہ ہے ڈرافٹ کا جس پہ ابھی دستخط ہونے ہیں، ان میں بظاہر یہ ڈیمانڈز اب موجود نہیں ہیں۔ اور ٹرمپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یوکرین میں جب کانفلکٹ ختم ہو تو وہاں پر پیس کیپنگ ٹروپس، یعنی امن قائم رکھنے والے ٹروپس جو ہیں تعینات کیے جائیں، جس پر ماسکو جو ہے اعتراض اٹھا چکا ہے۔ ماسکو نہیں چاہتا کہ کسی قسم کے بھی ٹروپس جو ہیں یوکرین میں آئیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اپنی ایک بریفنگ میں کہہ چکے ہیں کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی جو ہے وہ ممکنہ طور پر اس ہفتے جمعے کو واشنگٹن آ سکتے ہیں تاکہ اس ڈیل پر دستخط ہو سکے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں اسد کہ روس نے اس سے پہلے امریکہ کو آفر کی ہے کہ وہ ٹیریٹریز، وہ خطے جو کہ اس نے یوکرین کے سیز کیے ہیں، قبضے میں لیے ہیں، وہ ان منرلز کو، ان معدنیات کو یو ایس کو آفر کر سکتا ہے۔ جی
اسد، جن معدنیات کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں، کہ کون سی معدنیات ہیں، کتنی اہمیت ہے اور کیا اہمیت ہے ان کی؟
جی بالکل اسد، ایگزیکٹ کتنے ان کا حجم کیا ہے یہ تو نہیں فی الوقت معلوم، لیکن اگر ہم کیف اسکول آف اکنامکس کی بات کریں تو وہ خود کہہ چکے ہیں کہ یوکرین میں کم از کم 100 میجر ڈپازٹس ہیں اس طرح کے کرٹیکل منرلز کے، کرٹیکل معدنیات کے۔ چند کا اگر میں ذکر کروں تو اس میں ٹائٹینیم ہے جو کہ جہاز سے لے کر سن اسکرین کے بنانے تک استعمال ہوتا ہے، تو وہ ایک کرٹیکل منرل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اور یوکرین میڈیا کا کہنا ہے کہ گلوبل پروڈکشن کا 6% ٹائٹینیم جو ہے وہ یوکرین سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ لیتھیم جو ہے جو کہ الیکٹرک کار بیٹریز میں استعمال ہوتا ہے اور دیگر انڈسٹریل پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے، وہ ایک اہم منرل ہے۔ پھر یورینیم نیوکلیئر پاور پلانٹ میں استعمال ہونے والا ایک اہم منرل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ریئر ارتھ میٹلز ہیں جو کہ یوکرین میں پائے جاتے ہیں اور جو کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس ڈیل کے ذریعے امریکہ کو ان تک ایکسیس ملے۔
جی بہت شکریہ ارم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس ڈیل کے حوالے سے، اور اس پہ فیوچر میں جب سائن ہونے کی بات کر رہے ہیں اس ایگریمنٹ پہ، تو اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، کیا اپڈیٹس آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارا فوکس ہے پاکستان میں سولر انرجی کی مقبولیت پر۔ پاکستان میں پن بجلی کے علاوہ بجلی تیار کرنے کے لیے تقریباً 90 بجلی گھر موجود ہیں جو کہ گیس، کوئلے اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سرکاری اور زیادہ تر نجی ملکیت میں ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والی بجلی حکومت خرید کر عوام کو فراہم کرتی ہے اور اس کا بل وصول کرتی ہے۔ ملک میں مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی بجلی کے زیادہ بلوں سے پریشان ہے، اور سال ہا سال سے ملک کو بجلی کے بحران کا سامنا ہے۔ حالیہ کچھ برسوں میں شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے رجحان میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور جو لوگ سولر پینلز افورڈ کر سکتے ہیں وہ شمسی توانائی پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت 40,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنانے کی صلاحیت ہے، جبکہ ملک میں تقریباً 3,000 میگا واٹ بجلی سولر پینلز کی مدد سے پیدا کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں کئی زرعی ٹیوب ویلز کو سولر انرجی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس حکومتی منصوبے پر کاشتکار کیا کہتے ہیں اور ماہرین ماحولیات کو اس پر کیا خدشات ہیں، جانتے ہیں مرتضی زہری کی اس رپورٹ میں۔
پچھلے سال سے لے کے تقریباً 3-4 سال یا 5 سال پیچھے کی بات ہم کریں نا، تو ہمارا خود سیب کا باغ تھا، دوسرا باغ تھا، وہ خشک ہو گیا پانی کی وجہ سے۔
نصیر احمد بلوچستان کے ضلع پشین کے کاشتکار ہے۔ علاقے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت کی وجہ سے انہیں خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن اب زرعی ٹیوب ویلز کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کے حکومتی منصوبے سے وہ خوش ہیں اور پر امید بھی کہ اب ان کا باغ خشک نہیں ہوگا۔
سولر کی مد نظر سرکار حکومت نے ہم لوگوں کو 20-20 لاکھ روپے دیے، اور اس 20-20 لاکھ روپے سے ہم سارے گاؤں والوں نے سولر سسٹم لگوائے۔
بلوچستان کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے گزشتہ سال صوبے میں 28,000 سے زائد ٹیوب ویلز کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کا مقصد کسانوں کو زرعی ٹیوب ویلز پر دی جانے والی بجلی کی سبسڈی اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنا تھا، کیونکہ پہلے بلوچستان کے کاشتکاروں کو روز صرف 4 سے 6 گھنٹے ہی بجلی فراہم کی جاتی تھی۔ اس منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ اب تک کوئٹہ اور پشین میں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں ٹیوب ویلز کو سولر انرجی پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ کاشتکار تو اس منصوبے سے خوش ہیں اور انہیں پیداوار میں اضافے کی بھی امید ہے۔ دن کی روشنی میں کسانوں کو وافر مقدار میں پانی دستیاب ہونے کی وجہ سے زراعت کو فروغ مل رہا ہے، لیکن بعض ماہرین اس منصوبے کو زیر زمین آبی ذخائر کے لیے نقصان دہ قرار دے رہے ہیں۔
گورنمنٹ نے بغیر کسی اسسمنٹ کے کہ زمین کے اندر زیر زمین پانی کتنا موجود ہے اور کن علاقوں میں اس کے خطرناک حد تک ہم پہنچ چکے ہیں، زمین زیر زمین پانی ریچارج نہیں ہو رہی ہے، ہم صرف نکال رہے ہیں، اور اگر بینک میں آپ پیسے رکھتے ہو اور اس کو صرف نکالتے ہو تو اکاؤنٹ تو خالی ہو جاتی ہے۔ تو زیر زمین پانی کو نکال کر کے ہم نے اپنا آئندہ نسلوں کا کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا۔
زمینداروں کی یونین کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں کسانوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ وہ کم پانی میں زیادہ فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے جدید طریقوں کا استعمال کریں۔
ڈیجیٹل میٹر تو نہیں لگا رہے نہ لوگوں میں اتنا وہ ہے شعور ہے، اس کے لیے ہم اپنے طور پر لوگوں کو کرا رہے ہیں، اویئرنیس بھی دے رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ نے پانی مطلب بالکل شہد اور دودھ کی طرح استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بلوچستان میں پانی انتہائی قیمتی ہے اور ہم فصلات وہ کر رہے جو کم پانی مانگتے ہیں۔
دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سولر سسٹم سے چلنے والی ٹیوب ویلز پر مستقبل میں میٹر بھی نصب کیے جائیں گے، جبکہ زیر زمین پانی کی سطح بڑھانے کے لیے منصوبوں پر کام جاری ہے۔
اس وقت ہم نے ڈائریکٹ گراؤنڈ واٹر انفلٹریشن پروجیکٹس شروع کیے ہیں، جس سے ہم آرٹیفیشلی واٹر لیول کو ریچارج کرنے کے لیے جتنے بھی ہمارے نالے یا ریور جو بہہ رہے ہیں اس پہ ریٹینشن ویلز یا انجیکشن ویلز یا ریچارجنگ ویلز، ٹرنچز اور یہ پونڈ کا سسٹم جو ہے ہم نے اس پہ انسٹال کیا ہے، تو اس سے سالانہ جو ہے جب بارشیں ہوں گی اس صورت میں ہمیں کم از کم 5 لاکھ لیٹر پانی جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر کو ہم انجیکٹ کر سکیں گے۔
لیکن یہ سب تب ہی ممکن ہوگا جب بلوچستان میں بارشیں ہوں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2024 کے آغاز میں بارشیں معمول سے زیادہ رہیں، مگر سال کے آخر میں 50% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح رواں سال بھی معمول سے کم بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی، جہاں چنار کے درختوں کی جیو ٹیگنگ کی جا رہی ہے اور درختوں پر کیو آر کوڈز لگائے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں چنار کے درختوں کی کیا اہمیت ہے اور ان کی جیو ٹیگنگ کا کیا مقصد ہے، جانتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل اور زمیل ڈار کی اس رپورٹ میں۔
جب خزاں آتی ہے تو یہ درخت ایسا منظر پیش کرتے ہیں جیسے ان میں آگ لگ گئی ہو۔ یہ چنار کے درخت ہیں جو اپنے قد و قامت اور حسن کی وجہ سے کشمیر کے شاہی درخت کہلاتے ہیں۔ چنار کے درخت پاکستان کے شمالی علاقوں اور نئی دہلی کے اکا دکا مقامات پر بھی نظر آتے ہیں، لیکن وادی کشمیر میں صدیوں سے موجود چنار اس پورے ہمالیائی خطے کی شناخت کا حصہ ہیں۔
چنار کے ایکچولی جو آج ہم موسم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، آپ کا یہاں پہ سنو فال ہو رہا ہے، جیسے سمرس آپ کے یہاں پہ اچھے ہوتے ہیں، تو اٹس ون آف دا میجر ریزنز از چنار۔ دے اسٹیبلائز یور انوائرمنٹ، دے اسٹیبلائز یور ایٹماسفیئر، اور جتنا ان میں کاربن لاک ہے، آپ دیکھیے اتنے ہیوج چنارز ہیں، تو یہ ادر دین اگر آپ ٹمبر کے بغیر اس کو دیکھیں تو اٹ ہیز گاٹ ہیوج سروسز فار دا ایکالوجی۔
بعض محققین کہتے ہیں کہ کشمیر میں چنار کا درخت سب سے پہلے 14ویں صدی میں لگایا گیا تھا۔ لیکن چند ایک کا اصرار ہے کہ چنار کشمیر کا دیسواری درخت ہے، کیونکہ اس کا ذکر 14ویں صدی کی شاعرہ للیشوری یا للدت کے کلام میں بھی ملتا ہے۔ حقیقت جو بھی ہو، مگر کشمیر میں صدیوں سے موجود چنار اب اس کی شناخت کا حصہ بن چکا ہے۔
اٹس اے ہیریٹیج ٹری فار کشمیر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز میں آپ کو چنار یہاں دکھے گا، بیکاز یہ 4-5 سال 100 سال سے زیادہ بھی ایج کے چنارز ہیں ہمارے پاس، اور یہ دس از ون آف دا میجر ہیریٹیج ٹریز ان کشمیر۔
لیکن کچھ عرصے سے جموں کشمیر میں بنیادی انفراسٹرکچر اور دیگر تعمیرات کے لیے چنار کے درخت بڑی تعداد میں کاٹے گئے ہیں، جس پر ماہرین ماحولیات کے ساتھ کئی لوگوں کو تحفظات ہیں۔ سیاحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو بھی فکر لاحق ہے کہ یہ درخت اگر اسی طرح کٹتا رہا تو علاقے کی خوبصورتی متاثر ہوگی، جو سیاحوں کی آمد پر بھی اثر انداز ہوگی۔
چنار کو بچانے کے لیے 2021 سے سرکاری سطح پر ایک مہم بھی جاری ہے، جس میں چنار کے نئے درخت لگانے کے ساتھ ساتھ پرانے درختوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کی جیو ٹیگنگ کی جا رہی ہے۔
جو ہم ابھی یہ جیو ٹیگنگ کر رہے ہیں، جن کو ہم ڈیجیٹل ٹری آدھار کہہ رہے ہیں، جو ہم ہر ٹری پہ ابھی لگا رہے ہیں کشمیر میں، اسپیشلی آن چنارز، تو اس چنار کے پیچھے ہم یہ ایک تو میٹل پلیٹ ہے، یہ سکینیبل ہے، اور اس سکینیبل میٹل پلیٹ کو ہم ہولڈ کرتے ہیں 4 کیلوں سے، جس کے نیچے اسپرنگ لگا ہوا ہے۔ یہ اسپرنگ اس لیے ہے کہ جوں ہی یہ گرو کرتا جائے گا چنار، تو یہ اس کے اندر سنک نہیں ہو جائے گا، اس کے اندر اٹیچ نہیں ہو جائے گا بارک میں، تو اٹ ول پش اٹ آؤٹ ورڈس، اور یہ اس کو 50 سے 100 ایئرس تک کی مائلیج دے گا کہ یہ آپ کا بالکل باہر پلیٹ رہے گا۔
حکام کہتے ہیں کہ چنار کی جیو ٹیگنگ سے ایک ایسا ڈیٹا بیس تیار ہو رہا ہے جس سے ان درخت کو کاٹنا بڑی حد تک ناممکن ہو جائے گا۔
ہمارے پاس جتنے بھی چنار ہیں کشمیر ویلی میں، اس کے ہمارے پاس کوئی بیس لائن ڈیٹا نہیں تھا کہ کتنے آج کی ڈیٹ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں اور ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کی جو آج نمبرنگ ہے کتنی ہے اور کیا حال ہے ان کا۔ دین وی اسٹارٹیڈ اے پروجیکٹ ان 2021، جس کو ہم نے پھر آج تک چلاتے آ رہے ہیں اس پروجیکٹ کو۔ اس میں ہم ایک تو پورے فزیکل کریکٹرس اس کا ہر چنار ٹری کا ہم فزیکل کریکٹرس نوٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سروے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے چنار ہیں، ڈرائی ہیں، گرین ہیں، کیا پوزیشن ہے ان کی۔ تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جس سے ہمیں ایک بیس لائن ڈیٹا نکل کے آئے گا چنار ٹریز کے بارے میں۔
چنار کی جیو ٹیگنگ میں جیوگرافک انفارمیشن سسٹم یا جی آئی ایس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور چنار پر کیو آر کوڈ لگایا جا رہا ہے۔ اس مہم کا آغاز 2021 میں ہوا تھا، اور یہ رواں برس کے آخر تک پائے تکمیل تک پہنچے گی۔
ہمارے پاس جو چنار ہیں ابھی آج کی ڈیٹ میں، ہم میوزک کہہ رہے ہیں، جو ہمارا سروے ابھی نکل کے آیا ہے، تو اراؤنڈ 29,028+ ہم نے سروے کیے ہیں دیٹ وی ہیو ٹیگڈ، اور ہمارے پاس ان کا ڈیٹا بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کچھ سیکورٹی انسٹالیشنز ہیں یا کچھ ایریاز ہیں جہاں ہماری ایکسیس نہیں ہیں، تو دے مائٹ بی ہیونگ اراؤنڈ 3,000 to 5,000 چنارز، اینڈ وی جو والیوم ان کا ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس نمبر ہوگا 35,000 کے آس پاس۔
چنار کے پودے کو تناور اور مکمل درخت بننے میں ایک صدی یعنی 100 سال لگتے ہیں، اس لیے کشمیر میں جہاں چنار کے نئے پودے لگانا ضروری ہے، وہیں پرانے اور بلوک چناروں کو بچانا انتہائی اہم بلکہ ناگزیر ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
مهم خبرونو سرچکی آوری. په افغانستان کې طبیعي پیښې. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ګلۍ، باران او سیلابونو له کبله په سلګونو کسان مړه او زخمیان شوي دي. د امریکا سره د اوکراین معدني موادو موافقه. د اوکراین د حکومت یو چارواکي ویلي چې اوکراین د امریکا سره د معدني موادو د موافقې شرایط منلي او ممکن ډیر ژر یو موافقه لاسلیک شي. او په کاناډا کې د نړیوالو محصلینو برخلیک. کاناډا د مهاجرت اړوند قوانینو کې د داسې لویو بدلونونو خبر ورکړی چې ممکن د نړیوالو محصلینو برخلیک اغیزمن کړي.
سلامونه او ستړي مشي. نن د کب یهود اتمه ده او د فبروري د میاشتې شپږویشتمه نیټه. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او راپورونه لرو. تر څنګ د اوکراین د مدني موادو په اړه د امریکا او اوکراین په موافقې به زموږ همکار سید عزیز رحمان معلومات شریک کړي، او د امریکا د دفاع وزارت د سلګونو میلیاردو ډالرو د کلنۍ بودیجې جزئیات به د خپل بل همکار سمیع الله جلال زینه واورو چې دواړه راسره لږه شیبه کې وصل کیږي. موږ سره اوسئ. د اوکراین حکومت ویلي چې کیف او واشنگتن د اوکراین د طبي زیرمو په اړه د یو تړون ورستۍ نسخه چمتو کړې ده، او کېدای شي نن یعنې د چهارشنبه په ورځ یې د دواړو حکومتونو ترمنځ تایید شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا احتمالي تړون یو ستر توافق بللی او ویلي دي چې د دې تړون د لاسلیک دپاره کېدای شي د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي واشنگتن ته راشي. د ډونالډ ټرمپ په وینا دی د روسیې د کامیابه منرالونو اخیستو ته هم لیواله دی. نور جزئیات به لکه مې چې یاد کړل د خپل همکار سید عزیز رحمان نو اخلم چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه راسه خپرونه کړي. از جان ستړی مشي او پوښتنه مې دا وه چې د امریکا او اوکراین ترمنځ د منرالونو د ممکنه تړون په اړه وروستي معلومات څه ورکړل شوي دي؟
آشنا صاحب، هر شیبه تازه تازه جزئیات د دواړو خواو نه ورکول کیږي. تقریبا نیم ساعت مخکې همدلته د سپینې ماڼۍ ویاند د خبریالانو سره ډیره لنډه وغږېده او وی ویل چې د اوکراین د منرالونو په تړاو تړون تقریبا نهایي کېدو ته نږدې دی او ډیر ژر به نهایي شي. لیکن په اوکراین کې د اوکراین لومړي وزیر نن وویل چې د دې تړون هغه وروستۍ نسخه چمتو شوې ده، خو دای هم ورسره زیاته کړه چې دغه تړون به هغه وخت د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې لاسلیک شي چې اول د دواړو هیوادونو ولسمشران د اوکراین لپاره پر امنیتي ضمانتونو باندې موافقه وکړي. نن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم وغږېده او دا وویل چې د دغه تړون بریالیتوب دا په ډونالډ ټرمپ پورې اړه لري، او زیاته کړه چې دا به مستقیما له ولسمشر ټرمپ څخه دا پوښتنه وکړي چې آیا کیف ته د واشنگتن پوځي مرسته به پراتلونکي کې ادامه ولري او که دا مرسته به بند شي. پرون ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا دا ټینګار وکړ چې په تیرو دریو کلونو کې واشنگتن شاوخوا 350 میلیارد ډالر د اوکراین سره مرسته کړې ده، او اوس واشنگتن دا پیسې بیرته غواړي. او بدیل یې دا دی چې واشنگتن د اوکراین طبیعي زیرمو یا منرالونو ته د کیندنو یا د استخراج لپاره لاسرسی ولري. نن ولادیمیر زلنسکي دا هم وویل چې واشنگتن ته د سفر تاریخ نهایي شوی نه دی، خو پرون ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د اوریدلی چې ولادیمیر زلنسکي کېدای شي راتلونکي جمعه دلته سپینه ماڼۍ ته راشي.
ما اوریدلی چې هغه د جمعې په ورځ راځي. پرته له شکه چې زه ورسره ستونزه نه لرم، که چیرې دی غواړي او هغه غواړي چې دا تړون له ما سره یو ځای لاسلیک کړي. زه پوهیږم چې دا یوه ډیره ستره معامله ده، او فکر کوم که نظر پښتنو ته وکتل شي امریکایان هم ډیر خوشاله دي، ځکه بایدن پیسې هرې خوا ته شیندلې او دا یوه ډیره ستره معامله ده. کېدای شي د ټریلیون ډالرو معامله وي. هر څه چې وي، خو دا کامیابه منرالونه او نور شیان دي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو دغو خبرو کې د روسیې طبیعي زیرمو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې هغه هیواد هم ښه او کامیابه طبیعي زیرمې لري، او د ده په وینا کې امکان یې وي دی لیواله دی چې د روسیې زیرمې هم
روسیه دې یاده کړه. جان مسکو نن ویلي دي چې د واشنگتن سره د سیاسي اړیکو په تړاو کېدای شي چې د دواړو خواوو مشران ډېر زر لیدنه وکړي. په دې اړه څه نور تفصیل ورکړل شوی؟
اشنا سای پدیر نن سرګی لاوروف د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وغږېده او د وویل چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان او متخصصین به سبا د ترکیې په استنبول ښار کې به سره وګوري او پر دې باندې به وغږېږي چې څنګه کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې بیرته له سره پیل شي او یا ورغول شي. البته دا خبره دلته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو هم کړې وه چې په دې برخه کې به د دواړو خواوو مذاکره تیمونه به سره کینی او وبغیږي. خو دغه مذاکرات یا دغه خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې پرون ولسمشر ترامپ د پر روسیا باندې د متحده ایالاتونو بندیزونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې دا بندیزونه اوس هم پر روسیه باندې پر خپل ځای دي او تر اوسه پورې د دې بندیزونو د لرې کولو په اړه کوم تصمیم نه دی نیول شوی، لیکن په راتلونکي کې کیدای شي دغه بندیزونه لرې شي.
د کیف په مرکز کې د خپلواکۍ سلولاري د برخه تر 2022 کال پورې د ګلونو نډکوا، خو چې کله يرغل پیل شو نو خلکو د وجل شو عسکرو په یاد کې دلته د اوکراین بیرغونه نصب کړل. په دریو کلونو کې د بیرغونو شمیر تر سلګونو نه پورته شوی دی.
موږ د خپل تر په یاد بیرغ راوړی دی.
په دې یادګار کې تل یو څوک موجود وي. د روسیې د یرغل درې کاله وروسته خلک ډول ډول احساس لري.
له ما څخه پوښتنه مه کوئ چې د جګړې په دریم کال کې زه څنګه احساس لرم. زما میړه چې پوځي ووژل شو، زه سخته ناامیدي احساسوم، زه غوسه احساسوم او زه خپل میړه بیرته غواړم. هغه درې میاشتې د مخه د جګړې په لومړۍ کرښه کې ورک شوی دی. زه د سیاست په اړه فکر نه کوم. زه یوازې غواړم چې هر څوک د ژوند وکړي. دا جګړه د پای ته ورسیږي چې موږ په سوله کې ژوند وکړو.
د کیف د ټولپوهنې غیر دولتي مرکز د دیر شکل نوراهي سي په اوکرين کې کار کوي. د 2023 کال په پای کې د دوی سروې ښایي چې اکثره اوکرانیان لا هم خوشبینه دي.
لاتیا په سب زخه ډیر خلک لا هم په دې باور دي چې کلوي دي شریکان یې سم لاټړ وکړي نو اوکرين به جګړه کې بریا ترلاسه کولی شي.
یو بل سیړنه چې نړیوال جمهور غوښتونکو مرکز تیر کال تر سره کړی ورته موندنې ښایي چې د اوکرين اته اتیا سلنه ولس باور لري چې بریا ممکنه ده. خدا هیله مندی د 2022 کال په پرتله ټیټه ده.
زارس نای
اوس تر ټولو سخته خبره دا ده چې خلک نه پوهیږي چې د وضعیت ښه کولو لپاره څه وکړي. همدا اوس ډیر تمرکز په ترامپ دی او دا چې هغه به اوس څه وکړي.
کارپوهان دا هم وایي چې اوکرانیان مایوسه، ستړي او غوسه دي او هم له دې کبله ځینې د خبرو اترو مخالفت کوي.
خلک ستړي شوي دي، خو لا هم دا درکشته چې روسیا یو بلفل دښمن دی او د جورجاري ډیر کم امکانات موجود دي.
نظر پوښتنې دا هم ښایي چې نوي سلنه اوکراینیان په وسلوالو ځواکونو باور لري. د اوکراین د ټولپوهنې د دولتي مرکز یو سروې چې متحده ایالاتو تمویل کړي ده ښایي چې په دې کلونو کې وطن پالنې اوکراینیان سره متحد کړي دي. په عین حال کې د خپلواکۍ یادګارې سلې ته نږدې یو سندرغاړی د اوکراین یو مشهوره سندره زمزمه کوي چې د هر چا لپاره به هر څه سم شي. دا د لیسیا باکلیستر په پښتو ژباړه د نصرانی یوسف سي امریکا غږ.
او د امریکا د کانګرس استازو جرګې وکړې شو چې د امریکا د بودیجې طرحه تصویب کړي. د بودیجې ته د جرګې ټولو دیموکراتانو او یو جمهوری غوښتونکي مخالف رائے ورکړې ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس د استازو مجلس د بودیجې د طرحې نه ملاتړ هم کړی دی. جزئیات به د خپل همکار سمیع الله جلال الدین واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه را سره دی. جلال الدین صاحب، د بودیجې په دې طرحه کې مهم ټکي څه دي او د دې نه وروسته به څه کیږي؟
اشنا صاحب، د امریکا د استازو په مجلس کې د سه شنبه تر ناوخته پورې په بودیجې باندې بحثونه روان وو. بل اخره د مجلس جمهوری غوښتونکو مشر مایک جانسن وکړې شول چې د خپلې طرحې لپاره د استازو کافی رای ترلاسه کړي، اما دا تفاوت ډیر کم وو. 211 مثبتې او 215 منفي رای وې، یعنی تفاوت یوازې دوه رای وې. مایک جانسن او نورو جمهوری غوښتونکو د دې طرحې له تصویب وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی عمده هدف د دې طرحې څخه دا دی چې د امریکا سرحدات پیاوړي شي، د کورنیو دپاره، د هغو کسانو دپاره چې کارونه رامنځته کوي، د هغوی دپاره مالیه راکمه شي، د انرژۍ په برخه کې د امریکا قدرت او سلطه بیا راژوندی شي، په نړیوال سټیج د امریکا حضور پیاوړی شي او د امریکا حکومت په داسې یو شکل تنظیم کړي چې ټول خلکو ته په مؤثره توګه خدمات وړاندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د استازو د مجلس د بودیجې د طرحې څخه ملاتړ کړی دی، اما سنا مجلس بیا د بودیجې خپله طرحه جوړه کړې ده او دا طرحه د جمعې په ورځ دوی تصویب کړه. په دې بودیجه کې 150 میلیارده ډالره وبخي، 150 میلیارده ډالره د پوځي برخې دپاره او 170 میلیارده ډالره بیا د سرحداتو دپاره ځانګړې شوي دي. مایک جانسن د دې طرحې له تصویب وروسته وویل چې دوی سخت کار په مخ کې لري، اما ویل چې دوی به خپل کار ته چې امریکا تر هر څه لومړی ده دې اجنډا ته به دوام ورکړي.
لتاسو ټولو څخه مننه کوم چې د شپې تر ناوخته پاتې شوي. مونږ خپل کار وکړ، مونږ د دې پروسې د پرمخ بیولو او اوس په جرګه کې د بودجې تصویب لپاره کافي رایې درلودې. دا به اوس سنا ته ولاړه شي، دا لومړی مهم ګام دی او بیا د هوکړې او توافق بهیر پیلېږي. زمونږ په وړاندې ډېر سخت کار پروت دی، خو مونږ به امریکا لومړی د اجنډا پرمخ بوزو. مونږ به یوازې یو شمېر برخې نه بلکې ټوله پرمخ بوزو او دا په دې پروسه کې لومړی ګام دی.
او د بودیجې د طرحې ته د دیموکراتانو غبرګون څه و؟ جلزه صاحب،
آشنا صاحب، دیموکراتانو سمدستي غبرګون وښود. د استازو په مجلس کې د دیموکراتانو مشر حکیم جیفریز وویل چې جمهور غوښتونکي په دې طرحې سره غواړي چې د پخوانیو پوځیانو امتیازات له منځه یوسي، د بېوزلو یا کم عاید لرونکو کورنیو لپاره کوم امتیازات یا پیسې چې ورکول کېږي هغه له منځه یوسي، او د صحي خدماتو مسله یاده کړه چې اوس بېوزلو کورنیو ته صحي خدمات ورکول کېږي. اما جمهور غوښتونکي غواړي چې په دې طرحې سره دغه خدمات له منځه یوسي. حکیم جیفریز دا هم وویل چې د جمهور غوښتونکو په طرحه کې به شتمنو کسانو ته د 4.5 تریلیون ډالرو پورې مالیه یا ټاکس کم شي. حکیم جیفریز او نور دیموکراتانو وویل چې د جمهور غوښتونکو دا طرحه د امریکا د خلکو په ګټه نه ده.
د جرګې د دیموکراتانو په توګه نن یو ځای د امریکا له خلکو سره ولاړ یو څو د جمهوري غوښتونکو د دې بې پروا بودیجې په وړاندې ودرېږو. دا د امریکا د پاره یو مهمه شیبه ده. هر هغه څه چې موږ یې خیال ساتو تر برید لاندې دي. اقتصاد تر برید لاندې دی، د خوندیتوب برخه له برید سره مخ ده، د یو هیواد په توګه زموږ د ژوند بیلابیلې برخې له برید سره مخ دي، خپله دیموکراسي له برید سره مخ ده.
خه اوس مهمه پوښتنه دا ده چې دواړه مجلسونه، سنا مجلس او د اساسو مجلس، باید په خپلو طرحو باندې بحث وکړي او بلاخره یوه طرحه د توشې لپاره ولسمشر ته واستوي. که دواړه مجلسونه د مارچ تر 14 نیټې پورې په خپلو کې سره جوړ نشي او یوه طرحه وړاندې نه کړي، نو ممکن د امریکا د فدرالي حکومت یو شمېر برخې وزندېږي یا کاري بند شي په موقتي ډول. اما د دغه طرحې د تصویب لپاره هڅې ګړندۍ دي.
مننه جلال صاحب معلوماتونه. او درنو لیدونکو، په کاناډا کې هم د مهاجرت نوو قوانینو له امله ممکن نړیوال محصلین اغیزمن شي. په دې اړه پوره راپور لرو، خو د یوې لنډې وقفې وروسته به وګورئ. د افغانستان په تړاو تیرو څو ورځو کې د افغانستان ډیری سیمې سخت اورښتونو او سیلابونو ځپلي او خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي. د راپورونو په اساس په فراه، هلمند، قندهار، بادغیس او شاوخوا سیمو کې د سختو سیلابونو له امله په لسګونو کسان مړه شوي دي او ځینې نور ټپیان دي. د دې خبر جزئیات په راپور کې واورو.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګلۍ، باران او د سیلابونو له کبله شپږ دیشتنه مړه شوي او څلویښت نور ټپیان شوي دي. د وروستیو سیلابونو له کبله تر ټولو ډېر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوښتي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې چارواکي وایي په پشتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي.
خلک په دغه ورځ کې چې ټول وړاندوینه کوي چې دلته چټک اورښتونه کېدای شي او دلته طوفانونه کېدای شي راشي، نو په دغه ورځ خلک په فراه کې میلې ته تللي ده. نو تاسو ګورئ چې دا یا د عدم آگاهي بحث ده چې خلک اصلا په جریان کې نه دي، یا هغه آگاهي چې موجود دی هغه ورباندې اطلاع نه کېږي، دا باور ورباندې نشته.
دغه راز په هلمند او بادغیس کې هم خلکو ته تلفات او اوښتي دي. په کندهار کې هم چارواکو ویلي چې د سخت باران له کبله اته تنه مړه شوي دي، په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. شنون کې وای خلک باید د مسؤلیت احساس وکړي.
دا د مساجد او د منبرونو له طریقه کېدای شي چې دا معلومات په خطو خلکو ته ورسیږي، او دا چې خلک دغه معلومات جدي نیسي یا نه نیسي هغه بیل موضوع ده چې باید فرهنګ سازي وشي چې خلک دغه معلومات جدي ونیسي. حداقل په هغو ورځو کې چې سیلابونه راتلی شي، چټک ورښتونه راتلی شي، په هغو ورځو کې له سفر نه ډډه وکړي، د تفریح نه ډډه وکړي، نو دا کېدای شي چې تلفات راټیټ کړي.
په افغانستان کې د تیر کال د مه په میاشت کې د بارانونو او سیلابونو له کبله شاوخوا سلګونو کسان مړه شول او اوبو ډېرې زراعتي ځمکې زیانمنې کړې.
مو د جذب پوتنشل کم وي، رناف تیزیږي، د اوبو سرعت زیاتیږي، نو زما په اند غټه ستونزه دا ده چې موږ اکثره زیان وکړو، چې ډېر زیات تلفات ورکو. دغه سیزنل کم فلډنګ چې دي او روغتونونه یا بارونه چې دي، د دوی د سرعت ډېر تیز دی، نو ځکه پوتنشل دغه کم دی، ځکه بوټي نشته او ځنګلونه خو موږ هسم ټول وهل او ونې موږ نه کړو، دا کلچر بیخي تللی دی.
شنونکي وایي پیښو سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې یو خوځښت ته اړتیا ده.
افغانستان په سطح باندې یو خوځښت ته اړتیا لري، او دا خوځښت باید داسې وي چې خلک په خپل سیمو کې، په خپل کلي کې مسؤلیت واخلي، د اوبو په مدیریت په مقابل کې، د کارخانه په مقابل کې، دا د کله چې سیلاب راځي هلته باید ټیمونه موجود وي، رضاکار ټیمونه موجود وي، کله چې خلک متضرر کیږي باید دا ټیمونه، د نجات ټیمونه دا کوشش وکړي چې خلک سره مرسته وکړي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی. شنونکي دا ډول ناڅاپي او کمسارې سیلابونه په پله پسې بې وخته ورښتونه، زیاتې واورې او کله ناکله بیا سختې وچکالۍ د همدې نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې بولي. وایي افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو د مهارولو لپاره تر ټولو کم چمتووالی لري. وحید فیضی، د امریکا غږ.
او په بل اړخ کې د هند صدر اعظم نریندر مودی په دې وروستیو کې امریکا ته رسمي سفر درلودو. د امریکا د نوښت انسټیټیوټ د هند چارو کارپو سادان دوم زمونږ همکار احمد الله ارچوال سره خبرې کړې دي چې وی امریکا او هند افغانستان نه د راپیښیدونکو ممکنه خطرونو مخنیوي کې علاقه لري.
خه دالا اوسم لمړی ورځ دی د ترامپ اداره یوازې د جنوري لشلمې را په دیخوا په واکې ده. خو لمړنۍ نښې ښیي چې د هند او امریکا اړیکې به پیاوړې پاتې شي. لومړی وزیر مودي څلورم نړیوال مشر و چې سپینې ماڼۍ څخه یې لیدنه وکړه. په حقیقت کې دا خبره ډېره مهمه ده چې لومړی وزیر د امریکا د ډېرو نږدې متحدینو څخه مخکې امریکا ته سفر وکړ. مودي امریکا ته د برتانیې، جرمني، فرانسې او نورو مشرانو وړاندې امریکا ته سفر درلود. کله دغه اړخه ورته وګورو، داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کارونه سم پر مخ روان دي. خو دلته باید یوه خبره ور اضافه کړم، او هغه دا چې دا مهال نړۍ له یوه سخت حالت څخه تیریږي. داسې ښکاري چې یو څه تغییرات به راشي، خو ټول شواهد ښیي چې په نړیواله کچه به د امریکا او هند اړیکې یو له پیاوړو اړیکو څخه وي.
هغه ګډه اعلامیه چې دواړو هیوادونو خپره کړې، هغه کې هند او امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې کولو ژمنه کړې. پوښتنه دا ده چې دا به څه ډول همکاري وي او پایلې به یې څه وي؟
د امریکا او هند ترمنځ د ترهګرۍ پر وړاندې همکاري نوې خبره نه ده. لږ تر لږه د سپتمبر له 11 نیټې را په دېخوا دواړه هیوادونو په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ګډ لامل وموندلو. ښکاره خبره دا ده چې د هند لپاره دا تر ټولو مهم کورنی لامل دی، خو د امریکا لپاره د سپتمبر د 11 له بریدونو را په دېخوا دا موضوع په نړیواله کچه مهم لومړیتوب دی. زه فکر نه کوم چې په دې اړه د همکاریو بڼه به په بنسټیز ډول تغیر شي. په دې همکارۍ کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو یو عنصر شامل دی.
دی کې په افغانستان کې روان حالات هم شامل دی. زه فکر کوم په دغه اړه به همکاري دوام ومومي. هند، امریکا له نورو نږدې ملګرو لکه د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو سره هم فکر کوم همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا او هند په اړیکو کې له اوسه وخت را په دی خوا دا یو مهم فکټور دی چې دوام ومومي.
تاسو د هند او امریکا په اړیکو کې د افغانستان په اړه ممکنه همکارۍ ته اشاره وکړه. څه فکر کوئ هند او امریکا به د افغانستان په اړه څه ډول همکاري وکړي؟
زما له نظره دا مهال امریکا او هند یو له بل سره دوه اړخیزې همکاري کوي. امریکا له افغانستان څخه راوتلې ده. له دې امله افغانستان د ترامپ د ادارې لپاره د پخوانۍ ادارې پر مهال چې افغانستان کې امریکایي سرتیری موجود وو په پرتله یو ډیر کوچنی لومړیتوب دی. خو د هند لپاره دا موضوع بدله ده. د ټولو موخو او ارادو په نظر کې نیولو سره دا چې افغانستان او هند ګاونډیان دي، هند غواړي افغانستان کې ثبات وګوري او غواړي چې پرته له دې چې ایدیولوژیکي اختلافات په نظر کې ونیسي هند افغانستان سره لږ تر لږه یو څه اړیکې وساتي. له دې امله افغانستان د هند لپاره مهم دی. خو یو شی چې هند او افغانستان دواړه یې په اړه فکر کوي هغه دا دی چې افغانستان کې یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو لپاره د مرکز د بدلېدو مخه ونیسي. هغه ډول چې افغانستان کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په بنګلور کې ناوړه بریټ
د
امریکا ولسمشر ټرمپ د بمبای په برید کې د تورن تهور رانا هند ته د شړلو اعلان کړی. که دا کار وشي دا به د هند او پاکستان پر اړیکو څه اغیزه وکړي؟
رانا یقینا په 2008 کال کې د بمبئی د بریدونو یو له مهمو طرحانو څخه وو. دای پاکستان اولو اصله کاناډایی دی. دا چې د هند او پاکستان اړیکې لاوار د مخه ډېرې خرابې دي. د امریکا څخه د رانا شړل به د هند او پاکستان پر اړیکو کومه ځانګړې اغیزه ونه کړي. داسې نه ده چې د دوی ترمنځ اړیکې ښې دي او دا نوی پرمختګ به د دوی اړیکې خرابې کړي. هند به په ځانګړي ډول په هغو معلوماتو کې چې طاهر رانا به نه یوازې د بمبئی په بریدونو کې بلکې د هند پر وړاندې تراګری کې او له هغې ور هیخوا نورو ځایونو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د رول په اړه ورکړي علاقه ولري.
او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د سیشن به پورز ویل هر هغه بهرنی وګړی چې غواړي امریکا ته راشي او کارونه ایجاد کړي د 15 میلیون ډالرو په بدل کې ورته طلایي کارت ورکړي. په امریکا کې د دایمي استوګنې کارت په گرین کارت مشهور دی، خو طلایي کارت یې د پانګوالو لپاره یو نوی امتیاز دی. ټرمپ ویلي د مهاجرت دغه نوی پروګرام چې دی قانوني بولي په راتلونکو دوه اونیو کې به پیل شي. د طلایي کارت لرونکي به په امریکا کې د کار اجازه ولري، کارونه به ایجاد کړي، شرکتونه به پرانیزي او مالیات باور کی. د طلایی کارت د نوې پروګرام به اوسنۍ د ای بی 5 یا 15 مهاجرت پانګونې پروګرام بدیل اعلان شي. او د اروپا نه تر شمالي امریکا ډیر هیوادونه د مهاجرت قوانین سختي. کاناډا چې تل د نړیوالو محصلینو لپاره یو خزه بلل کېدو، اوس یې د مهاجرت اړوند نوي محدودیتونه اعلان کړي دي چې په نړیوالو محصلینو یې اغیزه کړې ده. د امریکا غا خبریاله ارزوما کمپاور د کاناډا د کلګری ښار نه راپور لیږلې او پښتو ژباړې تاسو درنه نورې سانای ناوړي.
کاناډا پریکړه کړې چې د نړیوالو محصلینو شمیر 4,000 ته راټیټ کړي چې د تیر کال په پرتله 10% کمښت ښیي. چک عمر کیراکویا چې له بورکینیا فاسو څخه کاناډا ته راغلی د زرګونو نړیوالو محصلینو کیسه بیانوي.
ما کاناډا ځکه انتخاب کړی چې دلته زما د رښتې لپاره ډېر فرصتونه وو.
خو اوس د فارغېدو وروسته په کاناډا کې پاتې کیدل او کار کول لا سخت شوي دي. محصلین اوس باید د $10,000 په ځای له $20,000 څخه ډېر پس انداز ولري څو وکولی شي کاناډا کې پاتې شي. د فراغت سند تر ګټلو وروسته دې لپاره چې فارغین وکولی شي په کاناډا کې کار پیدا کړي، هغوی باید د انګلیسي یا فرانسوي ژبې پوره مهارتونه زده کړي او د اړتیا وړ برخو کې لکه ساینس، کرنه یا روغتیا کې زده کړې کړي وي.
quand j'ai quitté le pays, c'était
کله چې زه خپل هیواد څخه ووتلم زما هدف د کان کیندنې په برخه کې کار کول وو. خو اوس د نویو مهاجرتي قوانینو له امله زه باید دارشته پرېږدم تر څو نویو قانوني شرایطو ته ځان برابر کړم.
د کاناډا چارواکي وایي دا نوي قوانین به د لنډې مودې لپاره د نفوذ د زیاتوالي د مخنیوي لپاره وي څو حکومت د استوګنې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ښه کړي. د دې نامعلوم وضعیت له امله محصلین د مهاجرتي خدماتو او د شیرا په نوم اپلیکیشن ته مخه کړي چې د بوکی وندا لخوا جوړ شوی. دا ویب سایت محصلینو ته د ویزې د درخواست، مهاجرتي قوانینو او دندې موندلو په برخه کې معلومات او لارښوونې وړاندې کوي.
دا هغه وخت دی چې تاسو نشئ کولای هر څه خپل ترسره کړئ، ځکه مهاجرت قوانین هر لحظه بدلیږي. تاسو باید ډېر ستراتیژیک مخې ته ولاړ شئ او پوه شئ چې زه کوم انتخابونه لرم.
د دې نامعلوم وضعیت سره سره کیراکویاو لا هم باور لري چې کولی شي هم کاناډا ته او هم خپل اصلي هیواد ته ګټور وي.
زما پلان دا دی چې د زده کړو وروسته دلته تجربه ترلاسه کړم، ښه فرصتونه ولټوم او بیا د څو کلونو وروسته خپل هیواد ته ستون شم، ځکه زه غواړم هغه څه چې دلته مې زده کړي د خپل هیواد د خدمت لپاره وکاروم.
د شیرا اپلیکیشن جوړونکي ونډا ټینګار کوي چې نړیوال محصلین هر کال د کاناډا اقتصاد ته له 22 میلیارد ډالر څخه ډیر عاید راوړي او وایي چې د دوی شمیر کمول به د کاناډا اقتصاد او استعدادونو لاسرسي ته زیان ورسوي. د اریزونا کومباوري راپور ګالیارنان رسنۍ د امریکا غږ واشنگتن.
د برېټانیا پلازمېنه لندن چې نن سبا افغانانو ته پردی یا ناشنا ښار نه ښکاري، په لندن کې په بیلابیلو برخو کې سلګونه مسلکي افغانان کار کوي. یو یې د قنداره تولاده دی چې د موټرو په کارخانه کې مستری توپ کوي. زموږ همکار قاسم خان مندوخیل ورسره د کار او ژوند باره کې خبرې کړي دي او راپور یې ګورو.
د برېټانیا په پلازمېنه لندن کې د تاولا غوندې ګڼ شمېر افغانان لیدل کېږي چې بیلابیل هنرونه او مسلکونه یې زده کړي دي. د دغه سي هنرپالو کسانو له کبله اوس مهال لندن د افغانانو لپاره یو بیگانه او پردی ښار نه ښکاري. اتاولا د کندهار دی خو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې په کډوالۍ کې د ګاردو مصری توب زده کړی دی. هغه د لویدیز لندن په هاونزلو کې په یو ګراج کې مصری دی.
اصل کې ما زما کار چې زما ما سره زده کړی غلام رسول استاد نه مده نو هغه ش مصری و او نو زما سبا کوم روانو او دا هم بیا د دې سرساس از په پرایویټ سکول کې یو ټیچر وم او سیکنډ ټایم بس ما میکانیک دا هم خپل دکان یو میکانیک.
اتاولا وای کې زده کړې نه وای کړې نو د وسنوي او اسري ګاردو مستری توبې نس کولای.
په دې کې ګرځا ماډل ای ار اس یورپین 2010 دا ګرځا سیستم ورکې دا غه نو په وطن کې زده کړو د لیم اپډیټینګ ورسروس.
اتاولا په افغانستان کې ګاډي چلون کوته د خپلې بهرنۍ تجربې پرانا کې وای چې هغه دی هرو مرو هر اونۍ د خپل ګاډي انجن بریکونه ټایرونه او ګروپونه یا بتۍ ګوري چې لپیشو او ټکرونو څخه وژغورل شي.
اکثر ډرایوران چې ش ډرایوران دي هغه خپل اول موټر چې سٹارټ کې او به چې کې سار وخت دې سٹارټ دې د مخ مبلین چې کې ګره شان چې زه او بل زدا وایم چې هغه موټران چې چیر جوړو می روغو می پافته کې دی ور چې کف کوي د روز د لیاس.
اتاولا وای د خپل یواد پرتله په لندن کې د ګاډو رغول ډیر اسانه دي.
نو دلته پرم پنچ دي اغه زموږ لپاره اسانه او چې کله وطن کې وای نو دا به بیا سخت وای زموږ لپاره. موږ دلته یو کار په ولاړ کې کوله ته موږ په پروتي کوي یا به په ناست کوي. دلته چې موږ په ولاړ کې نو هغه موږ پر زورم په خرڅې شي.
اتاولا وای په بریتانیا کې هیڅ یو کس بی لایسنس او بی بیمه موټر نشي چلولای، ځکه چې کله یو کس موټر چلوي او زده یې نوی نو د انسانانو ژوند ته خطر پېښولای شي. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیون ټرافي زی اتلانو جام سیالیو کې همدا شیبه د انګلستان د ملي لوبډلې سره لوبه کوي. افغان لوبغاړو خپلو سیالۍ لوبډلې ته د 324 منډو هدف ټاکلی دی. د افغانستان دپاره تر ټولو نه ښه لوبه ابراهیم ځدران کړې ده چې 110 منډې کړې دي. اوس وخت افغانستان توپهنه کوي. که افغانستان دا او خپل راتلونکي لوبه چې د آسټرالیا سره د وګټي نو بل پړاو ته د تګ چانس ډېر لري. او د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو نیم ساعت وروسته د سپینې خبرې خپرونه کې د افغانستان د طبیعي پیښو په اړه او په اغیزو او علتونو غږیږو. هیله ده چې هغه خپرونه هم درسره وګورئ. تر بیا هم په خدای سپارم.